سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستاسو نگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته اخره غلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د بشري حقوقو د څار ډله وایي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې له ښځو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. نن د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د برخي مرستیالي هیدربار ازادي راډیو ته ویل کڅام په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د خشونت دقیق شمیرې نشته، خو پرته له شک په دغه یواد کې له ښځو سره خشونت زیات شوی دی. د طالبان حکومت وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه په افغانستان کې خوندي دي، خو دوی د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او د ښځو د یو شمیر کارونو مخه نیولې ده چې دوی دا کړنې په کور دننه او په نړیواله کچه د پراخ غبرګون سره مخ شوي. د تخار په مرکز تالقان کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې دوه ملکیان ټپیان شول. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل خپل نوم څرګند کړي ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د ماسپښین د یوې بجې او 15 دقیقو شاوخواته او چاودیدونکي مواد دی او پله لاندې ځای پر ځای شوی وو. طالبانو دا چاودنه تایید کړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه کومې ډلې یا کوم چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې ژوند کوي او د امریکا د مهاجرت ویزې ته انتظار کوي د ټلیفون یوه بیړنۍ شمیره اعلان کړي. د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څانګې په خپله اکس پاڼه کې لیکلي دا ټلیفون د اسلام آباد په وخت له دوشنبې تر شنبې د سهار له اتو تر نیمې شپې فعال دی او خلک کولی شي د واټساپ له لارې هم دوی ته په اعلان شوې شمیرې پیغامونه پرېږدي. پاکستان د اکتوبر په پایل کې اعلان وکړ چې څه باندې 1,00,000 افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید د نومبر تر لومړۍ له پاکستانه ووځي، کنه په زور به یې وباسي. د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه څه باندې 4,00,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي. په دوی کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار و، خو بیا هم پاکستان دوی افغانستان ته اړولي. د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په کراچۍ کې د اور وژنې د ادارې یو چارواکي افسر علي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د راشد منهاس واټ په یو شاپینګ مال کې د اور لګیدو له امله تر 500 ډیر دوکانونه سوځېدلي او تر اوسه لږ تر لږه 240 تنه ژغورل شوي. د افسر علي په وینا اور لومړی ځل د شاپینګ مال په شپږم پوړ کې ولګید، بیا پسې خپور شو. له ازادي راډیو خبرونه ته غواګست. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور لمخې تمه ده چې نن غزې ته نورې بشري مرستې ورسیږي او برامته تبادله شي. پروند اوربند په لومړی ورځ د حماس سخت دریځ ډاله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني له 240 برامته او 40 تنه خوشې کړل. اسرائیل هم پرون 9 فلسطینیان له بنده آزاد کړل. حماس وسلوال ډله ژمنه کوي چې د اوربند د څلور ورځو په ترڅ کې 50 برمته خوشي کوي. بل لورته اسرائیل د 150 فلسطینی زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه کړې. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه پر اسرائیل حمله وکړه چې شاوخوا 1200 تنه یې ووژل او تر 240 ډیر کسانی برمته کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیل پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې په لاس کې ده، د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه تر 1,500 او ادریس او تنو ډیر کسان وژل شوی دي. خبرونه مو واوریدل. دغه پروگرام پر رادیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شئ. د سر مطلب مو دا دی چې نن د نومبر 15مه په ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د محوې نړیواله ورځ ده. افغان معترضو ښځو نن یو ځل بیا د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی.
جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در ادامه مبارزتشان برای برابری و آزادی باز هم صدا
په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې امریکا متحده ایالاتونو په پاکستان کې میشتو هغو افغان وګړو ته عاجلې د ټلیفون شمیرې ورکړې دي چې د امریکا د ویزو لپاره انتظار کوي، خو دوی بیا هم اندېښمن دي.
کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو، خو ښه خبره ده، اما دوی زموږ ټلیفونونه قیدوي، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو.
نور مطالب هم لرو، د غزې وروسته حال به هم درکړو.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو لومړی مطلب ته نن د نومبر 15 ماده خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. افغان میرمنې وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له دوی سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. له تعلیم او کار د ښځو او نجونو د محرومولو سربیره په تیرو دوو کلونو کې د راپورونو په اساس ګڼې معترضې ښځې نیول شوي او ځینو یې ادعا کړې چې د طالبانو په زندانو کې شکنجه او ځورول شوي دي. نن هم یوه ډله افغان معترضو ښځو خپل غږ پورته کړی دی. په دې اړه باندې ثنا کاکړ وروستي جزئیات راکوي.
د نومبر د 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمېر معترضو میرمنو په یوه سر پوښلي ځای کې نن ورځ د لیندې په څلورمه نیټه د ښځو پر وړاندې د طالبان حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤلې شمیر توانه په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 15 په داسې حال کې رارسېږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه.
به نام خداوند عدالت و آزادی، به مناسبت 25 نومبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان، جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در ادامه مبارزتشان برای برابری و آزادی باز هم صدا بلند میکنند.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي، موږ سره په خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه باید چوپ خوله پاتې نه شي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او دوی باید یو عملي ګام ترسره کړي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپله ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړې چې پکې د ښځو پر وړاندې د دې تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوی چې د افغان ښځو انجونو غږ شي او د دوی د هڅو لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو کړه چې د دې ائتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی تر دې د مضمون غړي کې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 15 په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسیدنې په موخه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې فارس ورځني کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې دی چې تر دې مخکې یو شمېر میرمنو موږ سره په خبرو کې ویلي وو چې د 2020 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تر ردوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبان حکومت له 2020 کال راهیسې تر 500 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د سر سازمان هم وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړې اجازه نه لري او د 2020 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوي دي. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق هم نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوکالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته اوږد واټن سفر وکړي.
سنا کاکړ وا چې د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو په مناسبت له موږ سره وروستي جزئیات شریکول. البته یو ډله افغان معترضو میرمنو نن په یو سرپوښلي ځای کې چې معلوم نه دی کوم ځای دی له افغانستانه یو ویډیو خپره کړې وه او ویلې چې په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو حقونه پایمال شوي دي او دوی به د ښځو د حقونو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. دا او ګڼې نورې معترضې ښځې په افغانستان کې د ښځو خوځښتونه مخته بیایي. وربشو د هغو خزو غګونه په تاسو باندې واورو چې له پاکستان راستنی شوې دي. دوی هم د ګانو تاوتریخوالو کیسې کوي. تر ټولو مهمه دا چې د راپورونو په اساس په پاکستان کې په ځینو لویو ښارونو کې شکایتونه شوي وو چې پولیس له خزینه پولیسو پرته کورونو ته ورځي، په کورونو باندې چاپي، وایي چې له امله ښځې او ماشومان په ویره کې دي.
وچی مجبوری ہے لڑ چوک والا روٹی میں نسو پیدا کبل دکھنیاں لاڑی دبل بس گرے بس گرے میں کبل پروش کر لے چاہے پور مسائی میں ذرا برابر کیا وہ بوئے ہوئے اوڑا خبر میں شاید خبر صرف پاکستان میں بوئے ہوئے ہوئے ادھر دور یوم کال جلی میں بتا پکش کی لاڑے لس ملا نہ کہ پیدا نہ کشان چیز دا کر دبا رہی ہو بل تو خاص کرا مشته دا غوانی چې مشته یو ځای برابر کی او مینه را برابر کی او ډوډۍ را برابر کی
وای چې مشته یو ځای را معلوم کی په نه خونه لرو نه ځای لرو والا کوم یاله ته درو دا والا کی یاد تل ال تیم ځلم را سره کو
ورو ورو خو چې ځای نه لرو ځای نه لرو چې مونږ یو ځای را کیو کو مخ را سره وکیا سره چې خو خاورې مې یو یم نه کوي خر سره وکي چې مو یو ځای پیدا کولای یو مینه پیدا کنه مینه لرو نه یو شی نه لرو دوه وخته والا کله رسته اوس مټر ته ور
ده آزادی رادیو خبری مجله تا غواگی است. وار بشو پاکستان تا. په پاکستان کې یو لوی برخه افغانان چې د امریکا ویزو ته په تمه دي وایي سره له دې چې امریکا متحده ایالاتونو دوی ته د ټلیفون عاجل شمیرې شریکې کړې دي، خو دوی بیا هم اندېښمن دي چې ګواکې د پاکستانی پولیسو لخوا به له نیولو او یا هم افغانستان ته له شړل سره مخ سي. په داسې حال کې چې دوی ګڼې ستونزې لري او افغانستان ته په ستنېدو ښایي د نور هم وزورول شي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو افغانانو ته چې پی یو او پی دوا کیسونو ته غوښتن لیکونه سپارلی دي د ټلیفون او واتساپ شمیرې ورکړي دي او وایي چې د عاجلو وختونو کې دوی سره اړیکې نیولی شي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
فوزیه او ګلبادام د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک لاري له پاکستان څخه هیواد ته راستنی سوي دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونې کیسې کوي او وایي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او ښځې وهلي ټکولې دي. دغه راستنی سوي میرمنې وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې سوي او تش لاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لغه د ماجر د سپاتاسو دا د ماجر کور د سپاسه بیا به ورسوله ولی نه وزي نن لا خبر د کوم سبا شی لا ولا کرسي سي بسترې به نیمې کولې پیسې نیمه که پسونه دا غره کوم شی لا ول ولا کړی د ځلمونه کول کافر مشتره نه دي کړی. امریکا چروا ورته د زنانو مخې کتی نه په زنانو کې دی ویدلی و تا چول پایوانانو کې ویدلی
ونه په خود له یو خوای نه رسر کوله کړی رشک کالی رشک ګرځه ول د اغوستو کالی ټول رشک شو کو پیسې ټول رشک واخ سی افاران تمام روز روزانه کوله ما خام به قرار دی ورځی به ټول راکی ول وی دل ک امریکا دی لا بل په وګرځي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګون افغان کډوال په داسې بدبختی افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پریشدو تاړ دی او د خړو په شمول د تګ اسانتیاوی نه لري. پنځه کلنه کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له څو کلونو وروسته هیواد ته ستنیږي. دا وایي له هیواده د بېوزلۍ له امله کډواله سوې وه، خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختې بېوزلۍ سره مخ کړه.
نو چې مجبوری یم لاړ چوک والا روټۍ مې نسو پیدا کول دا کوچنیان وه لاړې د بل بزګرۍ کې بزګرۍ مې کول پروش کړه له چې څنګه په کور مسای مې ذره برابر کې هغه اوبه وي اوړه خبر تاسو هم شاید خبر صرف پاکستان اوبه وي وایي ادھر دور یوم کال جلی میں بتا پکش کی لاڑے لس ملا نہ کہ پیدا نہ کشان چیز دا کر دبا رہی ہو بل تو خاص کرا مجھ سے دا ہوا نہیں مجھ سے افزائی برابر کی ہوں میں نہ برابر کی ہوں ڈوڑیا نہ برابر کی
د ځوانانو د پارلمان غړی او د شجو د حکومت فعال ورجمت وخه د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځانګړي توګه میرمنو سره دا ډول چلن د تاوتریخوالي ډک بولی.
د افغان میرمنو سره د پاکستانی پولیسو د چلن په ارتباط مو رپورت واورید، خو اوس به ورشو هغه رپورت چې د افغان کډوالو په ارتباط په پاکستان کې چې د امریکا د ویزو لپاره په تمه دي او امریکا متحده ایالاتونو ورته د ټلیفون او واتس اپ عاجل شمیرې ورکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو هغه افغان پناه غوښتونکو لپاره چې د امریکا له هیواد سره کیس لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ستونزو د پیښېدو پر مهال د بیړنۍ اړیکې شمیره اعلان کړې. یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي د دوی ستونزو ته د رسېدو په برخه کې دغه ډول اقدامات بسنه نه کوي او پکار ده چې د دوی د کیسونو د پړاوونو بشپړولو او انتقال پروسه چټکه شي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکی چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي او امریکا ته د پیټو کیس لري، ازادي راډیو ته وویل
کوڅه هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کیږو، پولیس موږ نیسي تانې ته مو بیایي، نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو خو ښه خبره ده، اما دوی زموږ ټلیفونونه قیدوي، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر د دېشته چې موږ ډیفورت کوي، نو په دې وجه دوی باید موږ د پاکستان څخه وباسي او دلته یو ډیر بد حالات دی زموږ دپاره.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت پېښور ښار کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي، خصوصا امریکا متحده ایالات پی ټو او پی ون، هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه دغې د پروسس لړۍ باید چټکه شي، او که چیرې دغه پروسه چټکه نه شي واقعاً چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په خپل ایکس پاڼه په پاکستان کې د میشت افغان پناه غوښتونکو لپاره د بیړني ټلیفون شمیره اعلان کړه. وی ویل هغه پناه غوښتونکي چې د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ کیږي له دې شمیرې سره اړیکه نیولی شي. دغه وزارت ویلي چې دغه شمیره به په اونۍ کې شپږ ورځې یوازې له یک شنبې پرته د پاکستان پر وخت د سهار له اتو بجو تر نیمې شپې پورې د مستقیمې اړیکې او واټساپ له لارې فعالوي. متحده ایالاتو له دې وړاندې په پاکستان کې میشتو هغه افغان کډوالو ته چې له دې هیواد سره د پی ټو پی ون او ایس آی وی کیسونه لري د خوندیتوب لیکونه هم استولي وو. د روان نومبر میاشتې په څلورمه نیټه په استول شوي دغه لیکونو کې له پولیسو غوښتنه شوې وه د دغه لیک لرونکي کډوال چې د امریکا متحده ایالاتو د کیسونو څېړنه کوي باید له دې هیواده ونه ویستل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو غزه ته، په غزه کې د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د څلور ورځېنی اوربند په ترڅ کې د زندانیانو د تبادلې پروسه روانه ده. نن هم تمه کیږي چې یوه ډله یرغمل نیول شوي کسان د حماس ډلې لخوا چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي ډله پیژندل کیږي خوشې شي، او په بدل کې به اسرائیل هم د ژمنې په اساس یوه ډله فلسطینیان راخوشي کوي. د غزې او اسرائیلو په ارتباط باندې وروستي جزئیات د احمد شیبر په دغه ریپورت کې.
د دوو جګپوړیو مصري چارواکو په وینا حماس ډله به نن چارلس اسرائیلي برمته خوشي کړي، او په ځواب کې به اسرائیل دوه څلوېښت فلسطیني زندانیان آزاد کړي. د چارواکو اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې دوی په دې برخه کې د خبرو اجازه نه لري، خو دا اطلاعات یې ترلاسه کړي دي چې مصر او قطر اسرائیل ته د هغو کسانو د نومونو لست سپارلی دی چې حماس ډلې دوی ته ورکړی دی. د برمتو او زندانیانو د تبادلې دا لړۍ پرون پیل شوه، او حماس ډلې پرون څلوېښت برمته خوشې کړل. د دې په ځواب کې اسرائیل نه دېرش فلسطیني زندانیان له بنده آزاد کړل. حماس سخت دریځ ډلې د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل حمله وکړه چې شاوخوا یو زر دوه سوه تنه یې ووژل، او تر دوه سوه څلوېښت ډېر کسان یې برمته کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیل پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې په لاس کې ده، د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه تر دیارلس زره او درې سوه تنه ډېر وژل شوي دي. د حماس له لوري پرون د خوشي شویو برمتو په ډله کې دیارلس اسرائیلیان، لس تایلنډیان او یو تن د فلیپین وو. نن تر دې دمه دا معلومه نه ده چې حماس به بیا هم د نورو هیوادو اتباع خوشي کړي کنه. حماس وسلوالې ډلې ژمنه کړې ده چې د اوربند د څلورو ورځو په ترڅ کې به پنځوس برمته خوشي کوي. بل لور ته اسرائیل د یو سل او پنځوس فلسطیني زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه کړې ده.
د حماس او اسرائیل ترمنځ د بندیان او د یرغمل شو کسانو د تبادلې په اړه مو ریپورت واوریدم. په همدې سره ورزو د سپورت نړۍ برخې ته زموږ همکار بختیار ساحل همدا شیبه راسره په جزئیات شریکوي. ساحل صاحب، مخکې له دې چې نور خبرونه راته ووایي، د راشد خان د آل په اړه باندې تازه څه دي در سره؟ مننه.
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. راشد خان عملیات په کامیابی سره ترسره شوی دی، هغه د ملا په برخه کې عملیات کړی دی. تیره شپه د افغانستان ملي لوبډلې بل لوبغاړي رحمت شاه د هغه لیدنې ته ورغلی او یوه ویډیو په همدې تړاو باندې خپره شوې ده، او راشد خان په هغې ویډیو کې وایي چې دی اوس ښه دی او امید یې وښود چې د بژر بیرته د کرکټ ته لوبغالي ته ور وګرځي. د ډاکټرانو د رپورټونو له مخې او د راشد خان د مالج ډاکټر د رپورټ پر اساس هغه باید تر دو میاشتو پورې تر بشپړې درملنې او څارنې لاندې وي. راشد خان هم ویلي دي چې هغه به تر دو میاشتو پورې په لندن کې وي او په لندن کې به په بشپړه توګه خپلې ټولې هغه درملنې تعقیبوي چې د ډاکټرانو له لوري ورته لارښوونه کېږي. هغه دا هم ویلي دي چې مکمل ریحاب به همدلته کېږي، او کله چې د دې لپاره جوګه شو چې اوس لوبغالي ته لاړ شي بیا به اعلان کوي چې بیرته لوبو ته ورګرځي. وروسته راشد خان په خپلو خبرو کې د دې یادونه هم وکړه چې هغه له تیرو اتو میاشتو راهیسې خوږېدلی و، او بلاخره مالجو ډاکټرانو د عملیات یا د جراحۍ مشوره ورکړه او ورته ویل شوي وو که چیرې عملیات ونه شي نو ښایي په راتلونکي وخت کې بیا یوې ډېر غټ عملیات ته ضرورت وي او ښایي ډېر وخت له لوبو بهر وي. دا په داسې حال کې ده چې د هند د سوداګریز کرکټ لیګ آی پی ایل د لوبغاړو د ادلون بدلون کیسې هم پیل شوې دي. د راشد خان د لوبډلې د لوبډل مشر هاردیک پانډیا په اړه خبرونه وایي چې پر رسمي اعلان چې ښایي یا نن یا سبا ترسره شي یو وار بیا به له ممبئی انډین لوبډلې سره یو ځای شي. هغه په 2015 کې له ممبئی سره خپل کرکټ پیل کړی و او په 2020 کې بیا ترې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لاړ. اول ته د لوبډل مشر په توګه ولوبېد، هغه ګجرات ټایټنز ته په لومړي ځل یوه اتلولي هم وګټله، او په وروستي پړاو کې بیا په پایلوبه کې دوی چنای ته ماتې وبندله. رپورټونه وایي چې ښایي د ګجرات ټایټنز لوبډلې لپاره د راشد خان، کین ویلیامسن او شوبمن گل له ډلې یو لوبډل مشر وټاکل شي. راشد خان لوړاندې د یادې لوبډلې لپاره په څو سیالیو کې لوبډل مشري کړې ده، او له ګجرات سره د مرستیال لوبډل مشر په توګه هم پاتې شوی دی، خو لا تر دې دمه رسمي خبرونه په دې تړاو باندې نه دي خپاره شوي. بل لور ته د سعودي عربستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې د النصر لوبډلې چې رونالډو کرسټیانو رونالډو یې لوبډل مشري کوي، د تیرې شپې په سیالۍ کې الاهد لوبډلې ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. کرسټیانو رونالډو په یاد سیالۍ کې 2 ګولونه ووهل، او په دې سره د هغوی لوبډله د نمرو په جدول کې 2 مقام ته رسېدلې ده. دوی 4 سیالۍ کړې دي، 1 یې ګټلې دي، 1 مساوي کړې ده او 2 یې بایللې دي. النصر د نمرو په جدول کې له بلې پیاوړې لوبډلې چې نیمار په کې لوبه کوي الهلال نه وروسته 2 مقام لري.
بله
مننه.
مننه کوم بختیار سایل چې د سپورت نړۍ وروستي جزئیات مو بشپړه توګه را سره شریک کړل. ورزو یو دمه اخلو بیا به نور رپورټونه هم تاسو ته خبرو کوم.
احتیاط تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
د خوست په دریو غرایزو ولسوالیو صبروی او باکا او زازی میدان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په ملاتړ د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې پروژه پیل شوې ده. د خوست ځنګلونو هم د نور افغانستان په شان په وروستیو 4 لسیزو جګړو کې په ناقانونه توګه ول شوي او یې ډیره برخه زیانمنه شوې. نور جزئیات د نجیب الله خیل په دغه ویډیو رپورټ کې.
په خوست کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په ملاتړ د نړیوال چاپیریال لپاره د سهولت ایجادونې پروژې په چوکاټ کې په دریو پیوستو او غریزو ولسوالیو صبریو باک او زازی میدان کې د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې برنامه پیل شوې ده.
مخکې موږ ځنګل ډېر په بې رحمۍ سره وهل کېدو، بلاک والا مخکې د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو سازمان استازی رول چې دلته مونږ کور دی تکو 65% ونډه بې مونږ 40% همکاري بې توسې چې په 100 تنه او کوم نیلګي کوم بوټي چې موږ ورو اب توسي به موږ سره لیکوالو کې همکاري کوي مغاو چې د کوم نیلګي وروري موږ په کومي شهر لیکو او د سره شپاورس همکاري
د مسؤلینو په وینا دا پروژه د خاورې تخریب د مخنیوي ځنګلونو او څړځایونو ساتنې او پراختیا او په ټوله کې د نړیوال اقلیم سره د مرستې په موخه پلي کیږي. په اوس وخت کې د صبریو د سیمې خلک د خوړو او کرنې سازمان له کارکوونکو سره د ځنګل او څړځایونو د ساتنې پالنې او قرنطین په برخو کې مرستې کوي.
دلته موږ خپل بقای لرو چې هغه شپه ورځ دلته ګرځي د کوم طبي ځنګل دام ستي کوم کورس دی اف او یا یو این اف او مو سره خوشو ده دا په ټول ستی او بل د کلی زنان مون هم په دې برخه کې سره همکار یو.
د یاد پروژه په چوکاټ کې د اوبو سرور ذخیروي بندونه هم جوړ شوی چې نه یوازې 15 هکتار تر کار لاندې سیمه کې ونو او نیالګیو ته اوبه رسوي بلکې یاد سیمه ته تللي سیلانیان هم له دې اوبو ګټه اخلي.
او بخی زیات خلک راځي دلته دلته اوس لاس داش بخیار امید زیات خلک راځي غنری مونته کوتا او ستری د فاره بندرونو جوړي زغه ستری فر راځي زیات خلک بخی زیات دي.
په خوست کې د زنګلونو او سرزایونو د یاد برنامه کارکونکو وایي چې یوازې د صبریو د سپری په سیمه کې 300 هکتار زنګل او 300 هکتار سرزایونه قرنطین کړي او په 300 هکتار سرزای کې نوبتي څار تر سره کیږي چې په 25 هکتار سیمه د بادام چارمغز او نورو میولرونکو او بیمیوي ونو نوی نیالګي هم کینولې دي.
باندې سره رسیدو د پروګرام ورسته برخې ته یو ډله کینیايي ځوانان په اولمپیک لوبو کې د ځانګړي نڅایا بریک ډانس د شاملېدو لپاره خوشاله دي. په کینیا کې دغه ځوانان له کلو راهیسې د بریک ډانس په نوم ځانګړي نڅا د دودولو هڅې کوي. په ورسته کې د اولمپیک لوبو نړیوالې کمیټې دغه نڅا د یوې لوبې یا ورزش په توګه پیژندلې چې ورسره د ځوانانو هیلې هم بریک ډانسینګ ته زیاتې شوې دي. په دې ارتباط باندې د رویټر د اژانس له ویډیو نه یو رپورت موږ جوړ کړی چې تاسو ته خبرو. هیله ده خوند ترې واخلئ او مننه چې دغه د ازادي راډیو وروستۍ خبري مجله مو تر دې دمه په راډیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې هم وکتله.
جارج کمین جو چې هنري نوم یې امزوشي افریقا د شاوخه یولس زمخ کې لدې ځانګړي نڅا سره چې بریک ډانس نومیږي آشنا شو او ور باندې مین شو. نوموړي پریکړه وکړه چې په کینیا کې د نڅا ته وده ورکړي او د دې لپاره په لارو کوڅو او بازارونو کې د خپل هنر خول پیل کړل.
It was the first time I had seen
ما په لومړي ځل دا نڅا په خپل سترګو ولیده. تر دې مخکې مې په فلمونو کې لیدلې و. دا نڅا راته ډېره زړه راښکونکې وه ځکه چې په کې خلکو عجب حرکات کول او زما یاد دي چې ما له ځان سره وویل چې زه یې هم کوم. هغه غالبا 2012 یا 2013 زیږیز کال و او دلته د بریک ډانسینګ په اړه زیات معلومات نه ول. که چا به غوښتل چې په اړه یې معلومات وکړي نو یا به یې پر یوټیوب لیده او یا به د دې نڅا ځانګړو ځایونو ته ورته. کمینجو وایي هغه نڅا ورته د ژوند سمت وټاکه او په کوڅو کې لګرځېدو او بیروزګاری اخلاص کړ. د خپل یو ملګري سره د نڅای وډله جوړ کړ او په کینیا کې د مشهورولو هڅه وکړه. هغه وس په سیمه کې ماشومان ته نڅا ورزده کوي. په ورستیو کې د اولمپیک لوبو کمیټې بریک ډانسینګ د یو سپورت یا ورزش یا لوبې په توګه وپیژند او ټاکل شوی چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه هنرمندان په 2023 زیږیز کال کې په پاریس کې د دې نڅا په سیالیو کې برخه واخلي. کمینجو او د ملګرو وار لمخه د هاغې نڅا په نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې ده خو وایي چې په کینیا کې حکومت یې لوب او ورزش نه بولي نو ځکه زیاتره هنرمندان یې له لارې کافي پیسې نشي ګټلی او د ویزو شرطونو ګرانو هوایي ټکټونو او نورو لګښتونو له کبله په اکثرو نړیوالو سیالیو کې ګډون هم نشي کولی. البته دوی هیله مند دي چې په اولمپیک لوبو کې د هاغې نڅا شاملېدل به په کینیا کې د بریک ډانسینګ له لیواله ځوانانو سره مرسته وکړي او هغوی به یوه ورځ له بېوزلۍ خلاص کړي.